دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم د قطر په پلازمینه دوه کې د حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د طرزالعمل په اړه تر ډیره هوکړې رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت هیئت وایي چې د پاتو مواردو او د غونډو د مهالوېش تر وروستۍ کولو وروسته پرند او نن هم د جنډا په اړه بحثونه سوي دي.
دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هر ورځ دایریږي په دې باندې بحثو هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي. د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه
د افغان پلاوي مشر معصوم ستانکزي د مذاکراتي ټیمونو د عمومي غونډې په ناست کې ویلي چې د ولس د غوښتنو سره سم باید په لومړي سر کې د وینې تویدو د خاتمه ورکړو. د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وای د طالبانو سره د خبرو پروسه شای وخت ونیسي. نادر نادری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرتله پیچلې دي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو شپږم ورځ ده. دواړه خواوې هیلمندي شي چې یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي او د سلویشتو کلونو ناخوالو ته د حل لار به پیدا شي. د افغانستان دولت تر ډیره حده د وربند غوښتنه لري، خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو په عواملو خبرې وسي. په افغانستان کې د یونما ماموریت د یو کال لپاره نور هم وغځول شو. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د پریکړې هرکلی کړی. عادل راز ویلي دي چې د یونما ماموریت د یو کال لپاره نور هم غځول شوی دی او په دې حساس پړاو کې چې د سولې خبرې روانې دي، لنوي افغانستان څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ او ترڅنګ درېدو ښکارندوی کوي.
د امریکا حکومت په پام کې لري چې د کورونا وایرس ضد واکسین د استفادې د جواز له صادرولو یو ورځ وروسته دغه واکسین ویشر پیل کړي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو او د دفاع وزارتونو چارواکو د چهارشنبه په ورځ ایالتونو ته د واکسین د ویشلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. د فدرال حکومت به د ناروغیو د وقایې او کنټرول ادارې د سپارښتنو له مخې د هر ایالت د واکسین برخه بیلوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې یو کم شمیر واکسین به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې تولید سي او د 2020 کال تر لومړیو میاشتو پورې په ټول امریکا کې مقدار زیات سي. بلې خوا د چین د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي مرکز چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ سوی د دې کال تر اخره به بازارونو ته ورسیږي. په چین کې د کورونا وایرس څلور واکسینونه په انسانانو باندې د ازموینې په اخرنی پړاو کې دي. د بیت المقدس مقامات ویل دي چې د کرونا د پیښې د زیاتوالي له وجې د راتلونکي جمعې ورځ به د الاقصی جومات د لمانځه لپاره بند وي. په داسې حال کې چې په اسرائیل او فلسطین کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې سوي دي، د الاقصی جومات تنظیم کوونکو د روغتیا د مامورینو سره بیړنۍ غونډه کړې ده. اژانس فرانس پریس راپور ورکړی دی چې د الاقصی جومات چارواکو پریکړه کړې ده چې د جمعې راسي به د روانو درو اونیو لپاره دغه جومات د عبادت کوونکو لپاره بند وي. بلی خوا د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 500 میلیونو څخه اوښتی دی. هند چې 1.4 میلیارد نفوس لري او د امریکا د متحده ایالاتونو وروسته دغه هیواد د کرونا وایرس د زیاتو پیښو په لرلو سره په نړۍ کې دوهم هیواد شوی دی. اوس مهال دغه وایرس تر ټولو زیات امریکا ځپلی ده. په امریکا کې تر اوسه 1,015,916 کسان مړه کړي دي. دغه وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو تر اوسه 9,615 کسان په ټول نړۍ کې مړه کړي دي او 9.6 میلیونو څخه زیات کسان په ټول نړۍ کې په دغه وایرس اخته سوي دي. د اسرایلو پوځ پرون د چهارشنبه په ورځ په غزې کې هوایي بمباري کړې دي. اسرایلو دا بمباري وروسته له هغه وکړه چې وسلوالو په اسرایلو توغندۍ وار کړل. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د بریدونو تور په هغه وسلوالو واچوي چې د هغه په کور غواړي د سولې د موافقو مخه ونیسي. اسرائیل په همدې روانه اونۍ کې د امریکا په منځګړیتوب د بحرین او د عربي اماراتو سره د سولې موافقې په سپینې ماڼۍ کې لاسلیک کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پر ورځ په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات به پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه راتلونکې اونۍ پیل کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا زیاتره غړي د امریکا د دې اقدام سره موافق نه دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د برتانی د بارنو چارو وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ول چې امریکا به هغه څه وکړي چې همیشه کوي او د غیواد به خپل ځموارۍ پوره کړي چې په منځنۍ ختیځ کې د سولې لپاره مرسته وکړي. د امریکا د متحده جمهوریت ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د سیوی د 2015 کال د اټومي موافقه څخه وتلې دي او دغه موافقه په وار وار غندري ده. خو د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو بیا په دلیل کې وایي چې د امریکا متحدات بیا هم د دې موافقه برخه ده، ځکه چې په 2015 کال کې د هیوادونو په لیست کې شامل و. او د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د وور لګېدو په کزه کې شپږ افغان ځوانان نیول سوي دي. په دې افغانانو د وور لګولو، نارامۍ پیدا کولو، جایداد ورانولو، په غیر قانوني توګه د قدرت نه کار اخیستلو او پولیسو ته د زیان رسولو تورونه لګول سوي دي. دغه شپږ واړه افغانان پرون د چهارشنبې په ورځ د لیسبوس په ټاپو کې محکمې ته وړاندې شول. په ټاپو کې د موریا په کمپ کې د همدې میاشتې په اته منټې وور ولګېد او شاوخوا 2000 مهاجر پناه غوښتونکي چې د پاخه عمر کسان، میرمنې او ماشومان پکې شامل وو بے سرپناہ اسول. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوس خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د هم د خبرونه لومړی رپورت. په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د طرز العمل په اړه تر ډیره هوکړه تر رسیدلې دي. د حکومت پلاوی وایي چې د پاتې مواردو او د غونډو د محل ویش تر وروستي کولو وروسته به نن او سبا د اجنډا په اړه هم بحث کوي. د افغان پلاوی مشر معصوم ستانکزي د مذاکراتي ټمونو په عمومي غونډه کې ویلي چې د ولس لغښتونو سره سم باید په لومړي سر کې وینې توی دوتا خاتمه ورکړو. نور حال پر رپورت کې واوري.
په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو دواړو مشرانو ویلي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ښه فرصت برابر شوی چې باید استفاده ځنی وسی. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاو مشر معصوم ستانکزي ویلي چې ټول بیلابیل غوښتنې او سولې ته رسیدو لپاره بیلابیل نظرونه لري، خو دا اجماع عمومي ده چې نور باید په افغانستان کې سوله راسي. د طالبانو د پلاو مشر شیخ عبدالحکیم هم له ټولو د زغم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې افغانان باید خپل ستونزې خپل اواره کړي او نور هیڅ بهرنۍ په افغانستان کې مداخله ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو په دوه کې په عمومي غونډه کې د مذاکراتو د طرز العمل پر ډیرو مواردو هوکړه کړې ده. د افغان حکومت د پلاوی غړي نادر نادری وایي چې د دواړو ټیمونو لخوا دوه کسان د همغږي لپاره وټاکل شول. په زړه پورې دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو دواړو پلاو د دغې ناستې په اړه له خلکو سره کټمټ معلومات شریک کړي.
دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هر ورځ دایریږي، په دې باندې بحثو هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي. دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه
پرمختګونه هم شوي دي. یو څه ټکي پاتې دي چې په هغه باندې نن هم ناست و، د تماس ګروپونو د دواړو ټیمونو په هغه باندې سره ناست و. نو دې رابطه باندې زما خپل هغه ده چې خلک د ډیره بیره کنه کوي چې دا یو مهمه پروسه ده، ډیره مهمه ده.
ډیرې په دې باور دي په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ستونزمن مذاکرات پیلیدونکي دي، له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پلان نه بدلیدونکي دي، خو ځینې بیا وایي چې امریکا به له افغانستان څخه په بشپړ ډول ونه وځي.
فکر کوم چې امریکا به د افغانستان نه ونه وځي، خپل شکل د حضور ته به تغییر ورکړي او جیوپولیتیک او جیوستراتیژیک حالت د منطقې چې ګورو دا د حکم نکړي چې امریکا د افغانستان نه ووزي.
شنونکي وایي امریکا افغان حکومت او طالبانو دواړو ته ښکاره پیغام لري چې د جګړې او سولې دواړو انتخاب نور په تاسو اړه لري.
دا صرف هغه پیامونو ته ورته دي چې دوی غواړي افغانان ته وایي چې تاسو پوسی او تاسو مسؤلیت، مګر غوښتنه به مو دایي چې د سولې پروسه د نورو هیوادو د سیاسي ګټو په خاطر باندې استفاده نسی. افغان لوري څه چې د افغانستان په خیر او په ګټه باندې دي پر هغه باندې تاکید ولري او فکر وکړي او د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي.
د اکسفام یو تازه راپور ښیي چې له 2015 څخه د افغانستان د سولې په اړه په 80% غونډو کې ښځې لري ساتل سوي. په راپور کې د سولې په پروسه کې د ښځو د معنادارې ونډې پر نشتوالي اندېښنه ښودل سوې او وایي چې د سولې داسې هڅې د ناکامۍ له خطر سره مخ کېدای سي.
په دې باندې موږ ډېر اندېښمن هغه لاسترارونه چې په شلو کلو کې زموږ مېرمنو لاسته راوړي دي کومې هلې ځلې څه کړي دي موږ دې ته اندېښمنو چې هغه لاسه ورنه کړو.
ډېری افغانان چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته هیلمند ټینګار کوي چې د دغه خبرو د اجنډا په لومړي سر کې باید په افغانستان کې پر یو تلپاتې اوربند هوکړه وسي. حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنوریدونکو، د نوومبر په میاشت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت او د فنلند په بندوبست کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ادامه بحث کیږي. موږ د اقتصادي چارو د کارپو او د پوهنتون د استاد شعیب رحیم سره مرکه کړه.
شعیب رحیم صاحب، د جنیوا په کانفرنس کې چې د نوومبر په 23مه او 24مه جوړیږي، د افغانستان سره د مرستو په ادامه باندې بحث کیږي. د مرستو خپل شرایط لري، افغانستان هغه شرایط پوره کړی دي چې د مرستو ادامه عمومي
نوومبر میاشت کې د افغانستان لپاره د مرستو کوم کانفرنس برابرېږي. دا د تیرو مرستو د لړۍ یو برخه ده چې 2012 کال کې موږ تاسو شاید یو چل د ټوکیو کانفرنس وشو، 2014 کې بروکسل کانفرنس وشو، او اوس 2016 کې جنیوا کې بیا ناسته کیږي. او په دې هرې ناسته کې د سلور کالو لپاره نړیوال افغانستان سره تعهد کوي چې دوی به خپلې مالي مرستو ته ادامه ورکړي تر څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. په هرې ناسته کې افغان حکومت نړیوالو مخې ته خپل پلانونه ایږدي، اقتصادي پراختیا یې، سولې، فساد کچه راکمولو، مثلا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو حقوقو په برخه کې څومره کارونه دي، دا هم ژمنه کوي. بیا نړیوالو ته راپور ورکړي. نو کله چې افغان حکومت 2000 کال کې الدزی، نو طبیعي خبره ده د افغان حکومت نه پوښتنه کېږي چې د دوی څه لاسته راوړنې دي د بروکسل کانفرنس په پیسو په مقابل کې. په ظاهره د افغان حکومت د کړې له بده مرغه په بیلابیلو برخو کې د تنقید سره مخ شوي دي، مثلا نو د فساد کچه ورځ تر بلې لوړېږي. موږ سره چې کومو هیوادونو مرستې کولې، که هغه امریکا ده، که اروپایي هیوادونه دي، که آسټرالیا ده، که نور هیوادونه دي، هغه هیوادونه له بده مرغه خپله کورونا سره لاسه او ګریوان دي او اقتصادونه یې ځپل شوي دي. نو یو خواته د افغان حکومت لاسته راوړنې ډېر سترې نه دي او ډېر د هیوادونه په خپله اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي. نو د افغانستان لپاره بېل شکه د 2014 کال د بروکسل کانفرنس پرتله په 2006 کال د 2006 کال جنیوا کانفرنس کې مرستې راټولول بس ستونزمن کار و. د دې هم لویه ستونزه دا ده چې نو که چېرې دغه شته مرستو نه صحیح استفاده ونه شي، نو شاید ډېرو ستونزو سره مونږ مخ شو 2006 کال نه وروسته.
اوس خو دغه د سولې خبرې روانې دي، داسې امید شته چې دغه د سولې خبرې به کامیاب شي. فکر کوي چې دا به د دې باعث شي چې نړیوال وهڅول شي چې سره د دې چې د دوی خپل اقتصاد خراب دی، بیا هم د افغانستان سره مختلفو ساحو کې مرستو ته ادامه ورکړي.
اقتصادي برخه کې د فساد مخه رانیولو برخه کې، همدارز مالي ثبات برخه کې د پاور لاس راوړنې لري شي. خو کچېرې د سولې موضوع مخکې نو تمام نو بیل شکه هغه غوادونه چې دبر وخت بوختي غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي نگانه په کې باندې دغه فشار کم شي، نو طبیعي خبره ده. دا یو مثبت نقطه ده چې دوی افغان حکومت کولی شي چې د دنیا په بشپړ توګه ګټه پورته کړي. نو بیل شکه سوله به یو ډېره مهمه موضوع وي او نړیوال به کوشش کوي چې څومره امکانات وي سره افغان حکومت سره او افغان ولس سره ودرېږي.
شای ابراهیم صاحب، یو بل پوښتنه هغه ده چې آیا د مرستو مقدار تعین او تثبیت ده که زیاتوالی یا کمی پکې راتلی شي؟
نو مثلا تیر وایي موږ سره د کال 3 میلیارد ډالر انکشافي برخو کې او غیر نظامی برخو کې مرسته شروع وه. تبري خبره ده چې اوس سلور مليار روپیه باندې دی رہی الهته لوی الهته ده ده چې کله موږ د سولې پروسه شروع کیږي نو په هغه ساحو کې چې دا نولسم کال د امنیتی وضعیت له کبله انکشافي کارونه په ټکو ولاړو اوس باندې د پاره بودیجه پکاري بلاده د افغان حکومت خپل عواید د کورونا له کبله راکم شوي دي. همداراز عواید نورې منابع هم په منفي اغېز ور باندې وارد شوی دی. نو طبیعي خبره ده چې د تیر وار په نسبت دا هیله دایي چې د څلور میلیارده شاوخوا مرستې چې حکومت ژمنه چې کومه شوې سکل دغه نه دغه وار دغه نه څه ډیل وشي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه شعیب رحیم صاحب کورده ودان په مخه دی ښه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو ریدونکو په ننګرهار کې تر یو نیم سلو میرمنو لاریون کړي او له حکومت او طالبانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې اور باندې وکړي او جګړه دې پای ته ورسوي. دوی وایي چې بین الافغاني خبرې کې دي لومړی د اور باندې په اړه خبرې وسی. نور تفصیل پرپورت کې واوري.
د غلاریون په جلال آباد کې د پیاوړو خزو په نامه د یوې مدني ټولنې غړو کړو چې تر سلو ډېرې جنکۍ او میرمنې پکې راټولې وې. په شعارونو کې د جګړې سمدستي بندېدل غوښتل او په طالبانو یې غږ وکړ چې اوربندي اعلان کړي. په دوی کې ځینې عمر خوړلې میرمنې وې چې په جګړه کې بچیان او نږدې خپلوان وژل شوي وو. شپېته کلنې محبوبې له حکومت او طالبانو دواړو ډلو غوښتنې لرلې. لارون والو چې د سولې اوربند لیکلي شوارونه په لاسونه کې او په دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات له دواړو اړخونو غوښتل چې تر هر څو وړاندې د اوربند خبره رامخه ته کې ځکه که جګړه یو ورځ موږ دیګنو به مرګ جوړبلی نشي پاتې کېده. سنا نوري چې د پیاوړو خزو د شبکې مرستیاله ده په همدې تړاو غږېدلې. دا لاریون په داسې یو وخت کې کیږي چې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لومړنۍ خبرې پیل شوي او له دواړو غاړو نه جوړ شوي د تماس ګروپونه به په هغه مواردو غږیږي چې راتلونکي کې پرې بحث وشي. زبیوالله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو، متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د ابراهیم تړونونو د لاسلیک کولو د مراسمو کوربه و. کارپوهان وایي چې دا تړون په حقیقت کې د څو لسیزو څخه راپدې خوا د هغه سیمه ییزې ستراتیژۍ څخه مخ اړولې دی چې وایي د اسرایلو په رسمیت پیژندلو په بدل کې په کار ده اسرایل د دوو دولتونو د په حل لارې کې امتیاز ورکړي څو د فلسطینیانو یو مستقل دولت جوړ سي. رئیس ډونالد ټرمپ وویل چې دی د نوي منځني ختیځ د سهار پیل کوي ځکه د متحده عربي اماراتو او د بحرین د بهرنیو چارو وزیران او د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ورسره د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ابراهیم د تړونونو د لاسلیک کولو لپاره راغونډ شوي دي. دغه هیوادونه له اسرایلو سره خپلې اړیکې عادي کوي.
د اسرایلو په ټول تاریخ کې مخکې تر دې دا شان دوه تړونونه وو. اوس موږ په یوه میاشت کې نور دوه تړونونه وکړل او نور به هم وشي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د دغو تړونونو نوم ځکه ابراهیم شودل سوی دی چې هغه په درو واړو عقایدو یعنی یهودیت، عیسویت او اسلام کې د مشرتوب او پلاروالی حیثیت لري. او دا کار د درو مذهبونو ترمنځ د یووالي استازیتوب کوي. دا تړون د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې د هغو پراخو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې پر فلسطینیانو فشار راوړي چې تر څو د سولې تړون ومني. دا هغه ستراتیژي ده چې کارپوهان یې له بهر څخه په داخل باندې د نفوذ کولو حل لاره بولي.
If everybody recognizes
دا په دې معنا ده کټول هیوادونه اسرائیل او سنوي سرحدي بریدونو سره وپیژني چې په ټول بیت المقدس او لویدیځ غاړه او عام د غزې پر تړنګ کنټرول لري، نو دا به په نهایت کې پر فلسطینیانو فشار راولي چې بل اخره د روغې منلو ته اړ شي. په حقیقت کې به هغوی ته بل لاره پاتې نشي مګر دا چې په سیمه کې موجود واقعیتونه ومني او تسلیم شي. تاسو کولای شئ د انتقاد وړ حلاره یې وبولئ، خو زه یې غیر عادي او پټه لاره نه بولم بلکې هوښیار لاره بولم.
د سیشن بیا په ورځ خلکو په لویدیځ غاړه کې د دغو تړونونو په وړاندې لاریون وکړ. د فلسطین صدر اعظم محمد شتیا دا تړونونه غندلی دي او دا یې د عرب ملتونو په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. له تاریخي پلوه فلسطینیانو پر عربو هیوادونو تکیه کړې ده چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو مخه نیسي. فلسطینیانو دا مسله د دولت جوړونې په لور مبارزه کې د امتیاز اخیستلو د یوې وسیلې په بڼه کاروله. څېړونکي وایي چې د متحده عربي اماراتو، بحرین او اسرائیلو ترمنځ د تړون لاسلیک به د دوو هیوادونو ترمنځ د دوو دولتونو د منځته راوستلو حل لارې په اړه په سیمه ییزه محاسبه کې بدلون راولي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له دوو میاشتو کمه موده پاته ده او د جمهور رئیس ترامپ اداره د ابراهیم تړونونه په بهرنی پالیسی کې یو بریا ګڼي. قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په بلاروس کې سیاسي ګډوډي د اگست میاشتې د 9 منټې نه راپدې خو چې مستبد الکساندر لوکاشنکا د جاهلي انتخاباتو له لارې به انتخاب شو. په بلاروس کې سیاسي مخالفینو د انسجام ملي شورا یا ان سی سی جوړ کړ چې د بلاروس او چارواکو سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کول په اړه خبرې وکړي او د قدرت د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. په زده د دې چې د لوکاشنکا رژیم د روغنتی په خبرو بخشي او د انسجام د ملي شورا په خلاف داسې طریقات پلیکل چې هدف یې سیاسي او د ان سی سی غړي بندیان کتابیت یې مجبور کړل او په تختول یې اپیل وکړ. په حقیقت کې امریکا په ژوره توګه اندېښمنه ده چې د انسجام د ملي شورا غړې ماریا کالس نیکاوا د سپتمبر په اوومه نیټه په منسک کې وتښتولو شوله او نطاق انتون راډننکو او اجرایه سکرټری ایوان کروت سو د سپتمبر په اتمه نیټه تبید کېدو ته مجبور کړل. مگزم زناکی چې د هم د انسجام د ملي شورا غړی دی په اروپا سي ورځ باندې که امریکا د میرمن کالس نیکاوا او بلاروس د خلکو زړورتیا وستایله چې په سوله ییزه توګه خپل حق څرګندوي په آزاد او عادلانه انتخاباتو کې خپل مشران انتخاب کړي. احتجاج کوونکي د حکومتي چارواکو د بے رحمه تاوتریخوالي او فشار سره مخامخ شولو چې په دې کې پر رڼا ورځ په کوټکونو وهل د زرګونو کسان بندي کول شامل دي او همدغه ورځ رپورټونه وایي مخ په زیات دو سره مخالفین تختول کیږي. د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه راپدې خوا د امنیتي قواوو د لاسه چې تورې دریشې په تندې او مخونه په ماسکونو پټ کړي دي د پوهنتون محصلین د تاوتریخوالي قرباني دي. یو شمېر له لارو کوڅو نه راپورته کړل او په بې نمبره موټر کې واچول. امریکا د خپل انډیوالانو او متحدینو په همکارۍ سره د اضافي بندیزونو په لګولو باندې غور کوي چې په بلاروس کې د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقوقو نه په سرغړونو او په ځپلو او فشار راوستلو کې لاس لري مسؤلیت پیاوړی کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي، موږ د بیلاروس چارواکو ته خپل مسؤلیت ور په یادوو چې د میرمن کالس نیکاوا او د ټولو هغو کسانو د ژغورنې ډاډ ورکړي چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي. موږ د بیلاروس په چارواکو غږ کوو چې د خپلو خلکو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکایي تبا ویتالی شکلیا او روپ په شمول ټول هغه کسان خوشی کړي په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي او د بیلاروس د واقعیا استازو سره دې خبرې وکړي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت نظریه څرګند کړي.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. کچیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او خطوګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او پدې نه پوهیږي چې خپل ورځنی چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق لې معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق لا داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بيخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و. خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیمی د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق له هم معلومات راټول کړي دي او د نتیجې ته رسیدلې دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانگا په دې حق له داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50 کلن شخص د 100 یا 100 کلونو په خواني 50 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي. خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.